زشیو او ډیر ماليزيان اړولې ده په کابل کې تر اوسه پورې د کومې امنیتي پیښې خبر تکل سیب نه دی ورکړ شوی خو په کابل ښار کې کلک امنیتي تدابیر د اشورا د ورځې لپاره نیول شوی دی
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو واصل وصال و چې د محرم د لسمې د اشورا د ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې جزئیات راکول دولس بجې او دیرش دقیقې دي لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني د ازادي راډیو ځنګړی اونیز پروګرام خبرو خو له هغه مخکې د نوریاس نوري په سټوډیو کې دی د خبرونو له لنډیز سره
د بلخ پولیس او روغتیایي مسولین وایي په مزار شریف کې په چاودنه کې لکتر لګي یو تن وژل شوی او څلور تن نور ټپیان دي. د چاودنې هدف د عاشورا ویر کوونکي او امنیتي ځواکونه خودل شوی دي. په غزنی کې په یو چاودنه کې دوه تن ټپیان شوی دا په غزنی ښار افرخي څلور لارې ته نږدې نن هغه محل شوی چې ویل کېږي ساعت وروسته د عاشورا ویر کوونکي له دې ځایه تیرېدل. د تخار ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ طالبانو لاسته ولوېده. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي دا ولسوالۍ چې له تېرې یوې اونۍ رئیس پرې وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي وو تېره شپه شاوخوا اته بجې طالبانو ونیوله. د پکتیا چارواکي په ځاځي اروپ کې د څلورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د تندر قلو اردو د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په رالېږلې خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه پرون د پکتیا د ځاځي اروپ ولسوالۍ د سرګل په غرنیو سیمو کې شوې او د غوڅ ملاتړ په هوایي برید کې پر وژل شوو وسلوالو سربیره دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مخته وړل کېږي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپور کې ترکمنستان، ایران او بیلاروس د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې تر ټولو ډېر پر مطبوعاتو د سانسور لګولو هیوادونه یاد شوي دي.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په تلو تلو کې ستاسو څو محدود پیغامونه چې د وخت د کموالي له کبله ټول نشو خپرولی. راز محمد ریاض له زرغون کلي څخه لیکي له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه غواړم چې د جګړې پر مهال د ولسي خلکو مرګ ژوبلې ته ډېره پاملرنه وکړي تر څو چې ملکیانو ته زیان ونه وړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي نور مو د سولې هیله نشته ځکه دواړو لورو جګړو ته زور ورکړی. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب نه لیکي باید ډونالډ ټرمپ د سولې خبرې نه وایي لغوه کړي ځکه چې داسې پریکړه د امریکا دریز ضعیف ثابتولی شي. دده د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته پام وکړئ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام دوستانو، دا آزادی رادیو دا او تاسی روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوری. دا خبرونه ز وګمه جبر خیل درته وړاندې کوم او هیله ده د دې خبرونه تر پای را سره پاتې شي. دوستانو، راتلونکي سه شنبه د سپتمبر میاشتې لسمه نیټه ده چې په ټوله نړۍ کې د ځان وژنې نه د مخنیوي نړیواله ورځ هم ده او موږ هم په دې خبرونه کې په ځان وژنه باندې خبرې کوو او ډاکټر صاحب محمد ګل سمیم د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص را سره ده. خو مخکې له دې نه چې ډاکټر صاحب ته لاړ شو، اول به په دې اړه باندې یو کوچنی غونډې ریپورت واورو. د ټولې نړۍ په کچه اټکل کیږي چې په هرو څلوېښت ثانیو کې یو انسان ځان وژنه کوي. طبي څېړونکي وایي چې نارینه د ذهني فشار له کبله د ښځو په پرتله ځان وژنه ډېره کوي. ځان وژنه یوه ټولنیزه ستونزه ده چې انسان په خپله د ځان وژلو اقدام کوي. د خواشینۍ خبره ده چې ځان وژنه هم یو مهم عامل د مړینې په نړۍ کې دی او هر کال یو شمیر خلک د ځان وژنې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځان وژنه یوه ډیره بیرحمه لاره د ځان د له منځه وړلو لپاره ده. ځان وژنه په ځوانانو او د پاخه عمر خلکو کې ډیر لیدل کیږي، که څه هم د نورو عمرونو کسان حتی د ماشومانو د ځان وژنې رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر بنارس مصباح یې په اړه وایي چې ځان وژنه په کومو کسانو کې ډیره لیدل کیږي او د ځان وژنې لاملونه کوم دي؟
په پزاتن دغه باندې ځان وژنه په اوس وخت کې په هغه کسانو کې چې عمر یې عموما د 30 تر 40 کال پورې عموما چې ځوانان وي په هغه کې د ځان وژنې پیښې ډېرې زیاتې دي. په مجردو خلکو کې نظر متاهل نه تا، ځکه چې متاهل خلک د ژوند یو امید لري او اسره لري، په هغه کې په هغه اندازه باندې نه وي لکه څنګه چې په مجردو خلکو کې همدارنګه په کند کې په زیات اندازه باندې د ځان وژنې پیښې ډېرې زیاتې وي. هغه اشخاص چې رواني ناروغۍ لري، مثلا افسردګي یا مونږ چې ورته په عامه ژبه باندې خفګان وایو، د خفګان په خلکو کې تقریبا رواني ناروغیو کې د ټولو نه زیاته فیصدي د خفګان په ناروغانو کې د خودکشۍ واقعات ډېر زیات وي. بر علاوه د دې نه هغه څوک چې جنون لري یا مثلا مونږ چې وایو د لیونتوب په ناروغیو باندې اخته وي، په هغوی کې هم په زیات اندازه باندې د ځان وژنې واقعات رامنځته کېږي. خو که د هغې نه غیر مونږ خبره وکړو، هغه څوک چې هېڅ رواني ناروغۍ ونه لري، نو په نشو محتاد یا په نشو روغ دي کسان، طلاق شوي یا کونډې ښځې، په ځوانانو کې، په دغه اشخاصو کې یا په دغه نفوس کې د ځان وژنې پیښې ډېرې زیاتې موجودې وي یا ډېرې زیاتې رامنځته کېږي.
رواني او عصبي ناروغي لکه ژور خفګان او ټولنیزې ستونزې لکه فقر، تبعیض، بیکاري، په نشو روغ دیوالی او نور ډېر لاملونه دي چې د ځان وژنې سبب ګرځي. بیا هم خرغلاست روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی او په دې خبرونه کې په ځان وژنې باندې خبرې کوو چې لاملونه څه دي او د مخنیوي لارې چارې څه دي. ډاکټر صاحب محمد ګل سمیم د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص را سره دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب درکوي. تاسو هم همدا اوس کولای شئ چې را سره اړیکه ونیسئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0999 45 40 او 0 و سوا 8 سوا 2 و سوا 5 5. ډاکټر صاحب خبرونه ته خرغلاس کا، اول راته د ځان وژنې په اړه و بایست. آیا ځان وژنه ناروغي ده او که د ناروغي له امله رامنځته کیږي نو دغه ناروغي کومه ناروغي ده؟
مننه جواد خیل صاحب. لومړی تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته او د افغانستان ټولو ولس ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې هر نوع وژنه پای عمومي او هر افغان یو خوشحاله او سوکاله ژوند ولري. ځان وژنه یا سوسایډ یا خودکشي یو چې د یو لاتیني کلمې څخه اخیستل شوې ده، چې سوسایډ د نفس د قتل په معنا ده. یعنی هر هغه څوک چې قصدن عمدن وغواړي خپل ژوند ته پای ورکي یا خاتمه ورکي، دې ته موږ تاسو ځان وژنه وایو. ځان وژنه د نړۍ په هر ګوټ کې واقع کېدلی شي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کال په اوږدو کې تقریبا 15,000 کسان ځان وژنه کوي. یعنی هر ورځ 100 کسان د امریکا په متحده ایالاتو کې د ځان وژنې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځان وژنه د ټولې نړۍ په کچه باندې کې موږ تاسو هغه څېړنې یاد کړو، په ټوله نړۍ کې په هر 100,000 نفرو کې 12 کسان چې دی هغه ځان وژنه کوي. ځان وژنه چې ده مختلف لاملونه لري او مختلف اسباب لري. که موږ راسو هغه ریسک فکتورو ته، هغه عوامل چې د ځان وژنې باعث ګرځي، اول که موږ تاسو وګورو په جنس کې، په مذکر جنس کې نظر مونس جنس ته یا په نارینه وو کې نظر ښځینه وو ته، ځان وژنه 40% زیاته لیدل کیږي. او همدارنګه د سن په لحاظ که موږ تاسو وګورو په نابالغو کسانو کې د ځان وژنې پیښې نادرې دي، ولې په پاخه عمر کې، یعنی په نرانو کې چې عمرونه تر 65 کلونو بروي، په دغه عمر کې ځان وژنه ډېره لیدل کیږي. او همدارنګه مدني حالت ته که موږ تاسو فکر وکړو، هر هغه څوک چې مجرد وي او طلاق اخیستل شوي، یا هغه ښځې یا نران چې کونډ شوي وي، په هغو کې ځان وژنې پیښې زیاتې لیدل کیږي. او همدارنګه د شغل په لحاظ، هر هغه څوک چې بیکاره وي او شغل ونه لري، په خو کې نظر هغه کسانو چې کار لري، د ځان وژنې پیښې ډېرې لیدل کیږي. او همدارنګه هغه څوک چې جسمي ناروغي ولري، یو داسې جسمي یا بدني ناروغي ولري چې ناعلاج وي، مثلا سرطان وي، زیات دردونه ولري، یا یو بله داسې مهلک ناروغي ولري، د هغې د خلاصېدو دپاره بعضې کسان ځان وژنه کوي. او همدارنګه رواني ناروغي چې د ځان وژنې یو زیاته برخه تشکیلوي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو به په کرخه وي وربشو. اوریدونکو ته یو اوریدونکو به راواخلو چې د کم ځینې اړیکه نیولې. نور اوریدونکو هم شته په کرخه باندې. یو بل اوریدونکو به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم. سلامونه، تاسو زما غږ اورئ؟
محترم ډاکټر صاحب، نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. عزیز ولایت شاجول ولسوالۍ تلیفون په کرښه واخلې.
ډېر وبخښئ، تاسو زموږ همیشه نه اورېدونکي هم یاستئ، مګر ستاسو نوم باندې زه هېڅ پوه نه شوم. تاسو څوک یاستئ له زابله؟
توخی د زابل ولایت.
اها، توخی. توخی له زابل ولایت. په خیر راغلئ. مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ.
د محترم ډاکټر، اول دا د سیاسي او رواني مریضي یو د بل سره نږدې دي او څه ترک سره لري، او بل د یو انسان فشان لري دي اندي حتځای ضعیف وي. د دې دپاره په خوراکي موادو کې هغه زموږ وطني خوراکي شیان دي، یا میوجات دي، هغه کومه موجات دي یا خوراکي شیان دي چې هغه د حتځې دپاره
اها ډیره مننه، تاسو په تمه اوسئ. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنې
واخیستئ. جسه وایي چې عصبي ناروغي او رواني ناروغي یو بل سره څه فرق لري؟ جسه محترم، رواني ناروغي چې دی خپل د دماغ وظیفه کې اختلال واقع کیږي، او په عصبي ناروغي کې خپل د دماغ یا د عصبي سیستم په فزیکی په اناتومي کې یو مشکل واقع کیږي، یعنی یو فزیکی مشکل کې رامنځته کیږي. په رواني ناروغي کې روحن مریض شوی، یعنی د دماغ په وظیفه کې مشکل رامنځته شوی وي. او بل جسه وایي چې کوم میوې دي، کوم خوراکونه دي چې هغه د حافظې د تقویت سبب وګرځيږي، ټولې تازه میوې او وچې میوې چې دي هغه د حافظې د ښه والي سبب ګرځي. نو هر څوک چې له تازه میوو او وچې میوو څخه استفاده کوي، په خپل وخت کې حافظه به انشاءالله زر له لاسه نه ورکوي. او بل له زیاتو رغونیاتو څخه استفاده ونه کوي، زیاتې غوښې ونه خوري، دغه شان پر حافظه باندې تاثیر لري.
بله، وربشو بل اوریدونکو به راواخلو. السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
ورجانه تاسو ته هم درنګ ډاکټر صاحب ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه مې کړي، احترامات
وایم. علیکم السلام، ډیر زیات مننه. ځان راو پیژنې او د کوم ځینم واړی کني ولې؟
د تل فزیر حکمل یم او د پکتیا څخه.
اها، حکمل پکتیا څخه، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ.
مننه ډاکټر صاحب، دا پوښتنه ده چې د رواني ناروغي چې ده دا په زړه پورې تړاو لري او که دماغ پورې تړاو لري، آیا دا دواړه دي او که جلا جلا دي؟ پوښتنه ده چې که چېرته یو کس وهم ولري، ډار ولري، د دې علاج څنګه ده چې یو عادي خبره باندې د ډار کې وي، یا مثلا یو اعتراض وي بازار کې، یا ټانګو کې، یا درز وشي، هغې باندې سخته ویره ورته راکېږي، د دې حل لاره څه ده؟ آیا دا د زړه مریضي نه دي، که دا د یو رواني او
بله من نه ستاسي پوښتنه مو واخیسته، په تمه اوسئ ډاکټر صاحب. مهرباني وکړئ.
رواني ناروغي سي دي هغه وخت ما وویل چې د دماغ په وظیفه پورې اړه لري او د بزړه پورې تعلق نه لري، خو زړه او دماغ یو بل سره اړیکه لري. کوم وخت یو سړی وویریږي او د ویریدو سره سم سمپاتیک اعصاب د انسان د بدن تنبیه کیږي، او د سمپاتیک اعصابو د تنبیه په نتیجه کې د زړه ضربان زیاتیږي، د بدن ریګ درامنځته کیږي، حتی بعض انسانان خوله کوي، داسې وام ورته پیدا کیږي، او ده ویلو چې داسې یو چاودنه کیږي، یو پیښه کیږي، دې ته وام پیدا کیږي. دغه وام مترس خپله یو رواني ناجوړي داسې موږ تاسې انزایټي ورته وایو، یا اضطراب ورته وایو. نو دغه اضطراب دپاره دي دغه ورور یو رواني ډاکټر سره مراجعه وکوي او علاج دې وکوي، که نه اضطراب د شدت په حالت کې بیا په ژور خفګان باندې کیدلی شي تبدیل شي.
بله، خدای دې وکړي چې حقمل د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي. بل اوریدونکی به راواخلو. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
مننه، خوشحاله وم چې سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ وي.
ډیره زیاته مننه، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست او د کوم ځینم اړیکه نیولې.
مننه خوشاله چې ذوالفقار زواک به د هلمند واشر ولسوالي
څخه. اها ذوالفقار زواک په خیر راغلی. مهرباني وکړئ ډاکټر صبرا سره خبرونه کې ملمه ده او د ځانوژنې په اړه باندې تاسو پوښتنه ځوابوي. نو مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
مننه زما پوښتنه په دې ډول باندې ده. زما کله چې مختاجیا یو بندر ته ولاړ شي تاسو د ډیرو خلکو سره مخامخ شي، یاد اچوي چې پښتانه یو دم د خبرې سره د سره مخامخ شي، دا ټول بدن یې ریږدي او دا بدن یې داسې مخ او رنګ یې داسې سترګونډي شي او دا بدن یې ریږدي او داسې مقصد خولې ورباندې راي.
ڈاکٹر صاحب میرا بانی
دا ورور سکھم نخ نکھانے ویلے داد استراب یا ترس یا انزائٹی یا ڈاو دسی سوشل پوبیا اور تو ویل کی یو سڑائی دا اس راز علائم نہ لری جوڑ تیار دا ولی وقت کسی اجتماع داخلے گی دے خلگو یو ٹولنی تا داخلے گی تر تاثیر لان دے راضی دے زل زربان زیاتی گی بدن ریک پیدا کوي خلور بان راضی یعنی وارخطا کی گی نس کے والے سیاغت ضلع خبر پا مجلس کی وہ کبھی یہ تو سوشل پوبیا وا یا یو ڈول دی ترس ناروغی ده. نو علاج هم ډیر اسانه ده، حتی روانشناسان کولای سي سي د خبرو په ذریعہ باندې د تداوی وکوي. نو د یو رواني ډاکټر سره د مشوره وکوي، ان شاء الله مشکل دومره جدي نه ده،
ان شاء الله حل بشي. وو ذوالفقار رو راغلی دی وکي چې د خپل پوښتنې جواب دی اخیستې وي. نور اوریدونکو را سره دی دوی ته باور شو. السلام علیکم. وعلیکم
السلام
ډاکټر صاحب،
خیر خیر جوړی ته بخیر.
د خدای فضل دی زه وګمه جبر خیلی مور سره ډاکټر صاحب ملمه دی په خبرونه کې. تاسو څوک یاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
زه د خوست څخه د زمیدان
یو لپاره تاسو ته پوښتنه کوم. اها د زمیدان نه مهرباني وکړئ پوښتنه مو مطرح کړئ.
زه په لاره ته تقریبا لرم چې دا هر وخت په اورو د خپل شند شو کوم چې دا څه څه کړی دی څه نور څه څه او اقتصادي خو واه تا په دغه حاله دا شند وو مو څه کوم دی مو څه نه وو غوښتي
خپل شنډان د سی په غاخو باندې سولومه. دا د وسواس یو نه و ده. بعضی کسان د خپل نوکان په غاخو باندې پرې کوي، بعضی کسان د خپل د مخ ویښتان باسي، بعضی کسان د خپل ګیره په سر په ویښتانو کې کوتي وي. دا یو ډول وسواس ده چې د وسواس یو نه و ده. وسواسي ناروغي هم یو رواني ناروغي ده. نو ورور تاسو کولی شئ چې له یو رواني ډاکټر سره مشوره وکوي دغه وسواس په اړه چې تاسو یې لري، او خپل که تاسو عزم وکوي او اراده وکوي تصمیم ولري چې نور به زه دا کار نه کوم، یعنی متوجه ورته ووسیږي، تاسو خپل هم کولی شئ پر دې باندې کنټرول راولي.
بله بل اوریدونکی به راوخلو. السلام علیکم.
السلام وجمع خوری سلیم سی ډاکټر صاحب ته هم سلامونه چهلی مشل مفخر.
و علیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ خپل نوم را ته وایست او دا را ته وایست چې د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده.
ډیر زیات مننه کوم وجمع بی بی زه نبی اولا زبلین د زبل اوسیدونکی دا وخت له غزینه.
اها نبی اولا زبلای، مهرباني وکړئ خپل پوښتنې مطرح کړئ.
مننه کوم ډاکټر صاحب، سلام په احترام تر څنګ پښتنه ډاکټر صاحب محترمه، ولی ځانوژنه په ځوانه طبقه کې ډېره لیدل کېږي؟ مثلا ځوانان ځانوژنه کوي یا پیغلې ځانوژنه کوي، او آیا د ځانوژنې لامل خو به همدا اوسنۍ خونریزي وینې تویدل همداسې مرګ جوړ؟ تاسو همیشه په خپل ګران وطن افغانستان کې وینو همدا مرګ جوړ لیک به د دې لامل نه کېږي د یو کس
زیره بس خفشی او ځانوجنه وځه. مننه لته نه هم ډیر زیاته مننه نبی الله زابلې زمنګ همیشه نه اوریدونکې مهرباني وکړئ ډاکټر
صاحب. نبی الله ورور تاسو ول چې په ځوانانو کې ډیر وخې کیږي، بلې دغه اوسنی شرایط د افغانستان چې دی د په هر وطن کې سیب نام نیوي جنگونه وي فقر وي مهاجرتونه وي په غو کې رواني ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. خپل په اول قدم کې دغه کسان په جوار خپګان باندې اخته کیږي. خپل جوار خپګان تقریبا د 80% رواني ناروغي له جملې څخه ده جان وزن سبب ګرځي. نو دغه ځوانه طبقه کې یو لامل هم دغه جوار خپګان کېدل شي، بل نور بعضي کورنی مشکلات کلتوري یا مشکلات دي ځوانانو کې چې غوی ته نرسیدو له عمله دی دغه ځان وزن لار ځان پر اختیاروي. نو په ځوانانو کې دغه دوه عمده لاملونه دي.
بله، هیله ده چې نبی الله زابلی د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي. ور به شو بلاړې که بره واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو د راډیو غږ ډیر اوچت دی، مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ او دا راته ووایاست چې د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده. بلې، د خوست ولایت څخه. مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ. بله، تاسو د خپل رادیو غږ ټیټ کړئ مهرباني وکړئ او بیا پوښتنه
وکړئ. هغه چې ورته سړي خبره چې کومه ده، دا غمې ډېره کمزوري شوې ده، او بله دا چې غوینه غوښه وخورم بیخي سړي خبره مې بیخي داسې رقم دغه ښکاري.
اها، حافظه دې کمزوري شوې ده.
عمر دې څو کاله ده؟
بله، تاسو زما غږ اورئ؟ ستاسو عمر د څو کالو دی ډاکټر صاحب؟ تاسو ته وایم
عمر مې داسې وخه چې دغه یا تریش کلم یا وویش کلم به وما.
ښه، نورې داسې رواني نښې نښانې خو نه کې درلیدل کیږي؟
اړیکه یې لکه چې پرې شوله. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب،
وختي ما وویلو حافظه چې ده یو حافظه ده، یو تمرکز ده. په ځوانانو کې عموما تمرکز خرابیږي. تمرکز یعنی پر یو شي باندې ښه عمیقه توجه کولو ته تمرکز وایي، یا تداوم دي توجه ته تمرکز وایي. په حافظه کې هر هغه شی ثبتیږي چې یو سړی پر هغه باندې تمرکز وکړي، یعنی ډېره توجه ورته وکړي، ډېر پام ورته وکوي، هغه په حافظه کې ثبتیږي. په ځوانانو کې حافظه نه خرابیږي، اکثر تمرکز پکې خرابیږي. حافظه له 15 کلنۍ ورسره په خلکو کې خرابیږي چې هغه ته بیا موږ تاسو دیمنشا یا زوال عقلي وایو. هغه یو داسې ناروغي ده چې علاج هم نه لري، ولی په ځوانانو کې همیشه تمرکز خرابیږي. نو دغه ورور دې داسې وکوي د حافظې د قوت لپاره چې یو شي ته دې ښه فکر کوي، یو مثلا له ده غوښتنه وسي چې تاسو له بازار د کور لپاره پلانکۍ پلانکۍ شی راوړي، نو دې په هر هغه شی چې د پوښتنه کیږي، د سوال کیږي، یا د کوم کار کوي، پر هغه دې ښه توجه وکوي، یعنی دوامدار توجه دي پر وکوي، هغه په حافظه کې ثبتیږي. او په زمن کې دې تازه میوه او وچه میوه څخه استفاده وکوي، ان شاء الله په حافظه کې به تغیرات راشي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. مګر د پوښتنې نه یو بل پوښتنه راولاړه شو، هغه دا چې بعضي ځوانان دې فکر کوي چې حافظه یې کمزوري شوې ده، د حافظې د تقویې لپاره دواګانې اخلي په خپل سر باندې. دغه دواګانې خو به بعد غیزنه لري؟
وخت ما ویلو ما ول حافظه په ځوانانو کې نه خرابیږي، ولی بعضي رواني ناروغي هم چې په غو کې حافظه خرابي، مثلا جوار خپګان. په جوار خپګان کې حافظه خرابیږي چې هغه ته سودو دیمنشا وایي، یعنی کاذبه زوال اخلي. او کچیرته دغه کس خپل د جوار خپګان تداوي کوي، حافظه یې مرسره کیږي. په ځوانانو کې عموما ځوانانو ته زموږ توصیه ده، دی ښه توجه پر یو خپل کار باندې، پر خپل علم، په تعلیم کې څوک وي، نو پر هغه باندې دې ښه فکر کوي، توجه دې ورته کوي، حافظه یې بیرته اعاده کیږي. او بل کومې دواګانې چې دې استفاده کوي، د طب له نظره، د ډاکټري له نظره، داسې دواوې نشته چې حافظه تیزوي. هغه کوم تجارتي بعضې دواګانې شته چې بعضې خلک ورڅخه استفاده کوي، هغه هم پر حافظه باندې کوم مثبت اغیزه نه لري.
بله، ډېره مننه. السلام علیکم.
سلام علیکم جبار خیر خو تاسو ته او ډاکټر صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. خپل نوم را ته وایا، ستاسو د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
نورزایم د شندان د زیرکوت کمی ساعت سره اړیکه نیولې ده.
نورزای د شندان نه. مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ.
د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده، خو ځانې کله چې زه په خپله یو مرضي راته تازه پیدا شوې ده چې ډېر خفګان را باندې راځي، په خوب کې دا خپل غاښونه چوچم او خپله ژبه چوچم، او دا لږ وخت کېږي چې تکدار، یعنی د هر شي غوښه چې وخورم بعد هغه شپه، یعنی خپل غوښه، خپل غاښونه او خپله شونډه چوچم. نو وګورئ چې ډاکټر صاحب څخه دا د رواني مشکل خو به نه وسي، که رواني مشکل وسي چې ډاکټر صاحب موږ ته مشوره راکړي او سردرد پیدا شوی دی.
سر درد هم درته پیدا شوه ده پته مو سه نورزه استاسی پختنی ته ډاکټر سیب جواب وای مهرباني وکړه
خان نورزه سب ته باید وایم د سر دردی خو کېدای سي یو عصبي مشکل وي یا یو بل د داخلي ناروغي یا جسمي ناروغي لوجه رامنځته شوی وي او پته سو د وای چې زدي شپې له خواخ چې خو می خراب وي کوم وخت سخت خوراک دول زو کوم یعنی غوخه و خورم په غشبه باندې می دا مشکل زیات وي نو د شپې له خوا د تبابت له لحاظه نرم خوراک پکار ده کوم وخت هضمي سیستم خراب سي یعنی سخت شي شن مختصي وخرو او د پتن ویدسو هغه پر عصبي سیستم پر روحي سیستم باندې بد اغیزه لري نو شخص د شپې په خوب کې نه آرام وي او ته بد خوبونه ویني کله کله او دغه د غاخو د بل غاخونه چې شم د شپې له خوا کچیرته دغه د غاخو مشکل دوامدار شکل باندې نیوي او د سکل غذا د خوراک لامل وي نو تاسو کوشش وکوي چې سی ورزش وکوي او د شپې له خوا چای و نه خوري د شپې له خوا د سی سکل خوراک و نه کوي نرم خوراک وکوي ان شاء الله د مشکل به مو حل شي
ډیره زیاته مننه د نورزی پښتون ته مو جواب ویلې ور به شو بل اړیکه بر واخلو او وګورو چې څوک دی کڅه هم د خبرونه وخت کم پاتې دی السلام علیکم
السلام علیکم زه قبل ولادت پمن ول سلینا مختصه خبره ست دقیقه ما
حق تر است مهرباني وکي خپل پښتنه لاندې کې ماته
زما پښتنه دا ده چې اول زما عمر 50 کالو شو خو دا د غدش په لس اول سو کالو رئیس دې ما سره دې زګوټه قسم راغلی وخت په لس غدلا ته لکه ته عارف چې ډیر زه نه لسی د چار ماشینه ته را بن د خراب وله بیا یو شپکل دا یو نو دا اتکل رئیس یو سپر تکلیف تا چې فقاله کې چنچار غونې چې د سهار له کده چې دا یو سهار راځي فقط چې سهار یې او د دې مبارک لاره پاکستان تل ته دا لا هم وخت ستلا خو دا غي دا هیڅ تاثیر ونه کوي نو دا به بارا کې ډاکټر سره مشوره غواړم چې زه کوم حالات سم څه وکم یا هغه کوم خوراکي
بله ډیره زیاته مننه تاسو په تمه اوسئ ډاکټر صاحب تاسو پوښتنو ته ځواب وایي
دا ورور وایي چې موږ د مور د سیو مشکل د غوږونو کې आवाज راځي د غوږونو आवाज کېدلې سي عصبي منشأ ولري او کېدلې سي خپل د غوږ په ساختمان کې د غوږ په جوړښت کې د غوږ په د غوږ یو ناروغي ولري د شخص نو تاسو ته مشوره درکوم چې تاسو یو ځل د ګوشو ګلون یا د غوږ د غوږ د ستوني له متخصص سره مشوره وکوي او په ځمن کې د یو عصبي ډاکټر سره مشوره وکوي یعنی دغه دواړه لاملونه کېدلی سي سي د غوږ د اواز سبب وګرځي
بلې ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د خبرونې وخت هم په ختمېدو دی او دا هم باید وپوښتو چې کومې علامې دي چې د هغې نه پس انسان یا یو کس ځان وژلو مرحلې ته رسیږي او د هغې نه پس هغه ځان وژنه کوي یعنی یو څوک څنګه پوهېږي چې یو څوک په دې نه وروسته په دې باندې فکر کوي چې هغه د ځان وژنه وکړي یعنی کومې علامې دي
ډېر ښه پوښتنه وختي ما وویلو چې ژور خپګان 80% د ځان وژنې لامل کیږي یعنی کچیر په یو مریض کې د ژور خپګان نښې نښانې موجوده ولی لغو دې پوښتنه وسی مثلا د ژور خپګان نښې نښانې د مریض همیشه خپه پریشان وي د خپل کار سره علاقه نه لري ګوشنشي نه وي والستنها او سی کمی خبرې کوي همیشه د ستړیا احساس کوي خوب خراب وي او له اجتماع نه لري توپ غواړي کچیر ته تاسو له دغه شخص ته پوښتنه وکوي یا دای به درته وایي چې دا ځون ماته نور په درد نه خوري په دې ځون کې چی نهسته یعنی هر شي ته منفي فکروم کوي نو دغه شخص مساعد ده و ځان وژنه ته نو باید په عجله ډول باندې ژور خپګان تداوی شي ترسو د خودکشي یا د ځان وژنې له پیښې څخه مخنیوي وشي
ډیره زیاته مننه او بل پوښتنه دا ده چې یو رواني مریض په وړاندې باید د کورنۍ او ملګرو چلند سره ډول
ډیر کچیرته یو شخص یا یو مریض د خودکشي یا ځانوجني افکار ولري په دې کې باید اول په اول قدم کې باید کورنۍ د یو روانشناس لخوا روان درمانی یا سایکوتراپیس یعنی یو غوته کوم لارې ورته وخدل چې د مریض سره تاسو باید څنګه برخورد وکوي او خپل اجتماع رول لري کچیر شخص په اجتماع کې وسی یا اجتماع کې د سیمه معلومات موجود وسی د رواني ناروغي سره باید څنګه چلند وسی او خپل د روانشناسی ډاکټر باید وخت پر وخت باندې د مریض سره مصاحبه وکړي ویني پښتنه خودکشي ورکړي.
ډیر زیاته مننه دوستانو لته سینه هم ډیر زیاته مننه چې د خبرونه کې مو ګډون وکړ او ډاکټر صاحب محمد ګل سمیم نه هم ډیر زیاته مننه چې تاسو پښتنو ته جواب ویلې. نو دوستانو د خبرونه په هم دیزی پای تر سوو تاسو په مهربانه خدای سپارو.